د کندوز د ولایتي شورا رئیس د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د څو سرتیرو او لسی پاتونکوونکو د وژلو خبر ورکوي. محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام د امام صاحب ولسوالۍ د استامین په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ولسی پاتونکوونکو پر پوستې برید وکړ. په نتیجه کې دوه سرتیري او اته سیمه ییز پاتونکوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کابل په شکر درې ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سر ګروپ په ګډون درې تنه نیولي. د وزارت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې عبدالباری لخپل دریو ملګرو سره پرون د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو. نیول شوی کسان تورن شوی چې د کابل په شمالي ولسوالیو کې د دولتي کارکونکو د وژنو په وروستیو پیښو کې لاس درلود. په بدخشان کې چارواکي وایي څلور پوله ساتي سرتیري د سړې هوا له کبله مړه شوي دي. د امنیې قومندانې ویان ثناء الله روحاني وایي دغو سرتیرو د تېرې جمعې په ورځ غوښتل د شهدا ولسوالۍ له لارې اشکاشم ته ولاړ شي چې غورده کوټل کې سړې هوا ژوند ترې واخیست. د محمد الیاس دای په نوم په هلمند کې د کرکټ 15 اوریزه سیالۍ پیلېږي. د دغو سیالیو تنظیمونکی ګلا غنوي دوی دغه سیالۍ د بیان د ازادۍ د قرباني الیاس دای په نوم تنظیم کړي چې د 15 ټیمونو په ګډون به د راتلونکي پنځشنبې په ورځ په لښکرګاه کې پیل شي. الکترال کالجونه یا انتخاباتي هیئتونه نن د امریکا په ټولو ایالتونو کې راغونډیږي چې د نومبر د 3 د ولسمشری د ترسره شوی انتخاباتو ګټونکی جو بایدن رسمن د امریکا د متحدو ایالتونو راتلونکي ولسمشر غوره کړي. د دوی نتیجې به واشنگتن ته استول کیږي او د جنوري په شپږمه به د کانګرس د دواړو جرګو په ګډه غونډه کې چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس به هم پکې حاضر وي شمیرل کیږي. امریکایي چارواکي وایي د دوی په ګمان روسي هکران د څو حکومتي ادارو له هغې ډلې د خزانې او سوداګرۍ وزارتونو سیستمونو ته ننوتلي دي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي دا ډول لوی سایبري برید ممکن نورو میاشتو کې هم ترسره شي او تمه ده نن د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لومړیو دوزونو د تطبیق پړاو پیل شي.
لاند خبرونه مو واوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم اونیز باس په ژوندۍ توګه مخفریږي. د باس موضوع افغان جرنالستانو ته ورپېښ ګواښونه او په اړه باندې د جرنالستانو اندېښنې اجمل اند دغه باس مخته وړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي نظام څه کوي چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشه زه اجمل اند ماو د 25 کو په دې بحث کې مو هرکلی کوم. تیر شاوخوا یو نیمه میاشت افغانستان د رسنۍ او ژورنالیستانو لپاره یو ویرجن میاشت وو. همدارنګا د ژورنالیستانو لپاره خنړی هم وو. د نومبر په ومنې ټاپ کابل کې د ټولو نیوز په خنۍ ویان یما سیاوش په یو مکنتسی ماین چاودنه کې د سونورو کسانو سره وژل شو. د نومبر په 12 نیټه په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دای په غو چاودنه کې وژل شو چې د په موټر کې د اخدل شوی مکنتسی ماین د چاودنې له کبله رامنځته شو. همدارنګه د دسمبر په 12 هم د څور زی وړاندې په ننګرهار کې د انکاس تلویزیون ویان د خبريال او همدارنګه اجتماعي فعال ملاله میوند د ناڅرګند کسانو په دزو وژل شو. او په روسي کې په کابل کې د اریانا نیوز د خبريال مرګ هم یو مرموزه پیښه ګڼل کیږي. د ټولو پیښو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب او په افغانستان کې د آزادو رسنیو په دوام او د آزادو رسنیو په فعالیت اندېښنې پوښتنې راپورته کړې دي. په دې 25 دقیقې بحث کې په همدې غږیږو. د بحث لپاره را سره میلمانه دي د شمشاد ټلویزیون ویاند او خبریاله شمله نیازی، د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسول عبدالمعید هاشمی او همدارنګه وروسته به را سره یو شمیر نور میلمانه هم وصل شي. شمله نیازی تاسو او هاشمی صاحب تاسو دواړو ته هرکلی وایم. خبرونه ته ستړي مشي که داره ته وای چې شمله نیازی تاسو را ته وای چې دغه ورستی پیخی دی یو خبریال پتوګه دی رسنیو دی وی کارکون کی پتوګه تا ته څه ډول کړی؟
ډیر مننه صاحب، سلام تاسو ټول اوریدونکو ته. پرختیا هم دغه په اخر وختونو کې چې کومې پیښې خبرې اعلانو سره اوسوي، زمونږ هر یو کس لپاره چې زه ورځنۍ دنده په یو تلویزیون کې یا په یو رادیو کې ترسره کوو، زمونږ ټول لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده، ځکه چې ملاله همداسې زمونږ د نور همکاران چې شهیدان شو، هر یو هغه کس چې بې پارې او بې طرف او یوازې د هغه خپل مسلک لپاره کار کوو، خو بیا هم دغه ټول په پام کې نه نیول سل، بلکې هغه یې شهیدان سل. طبعا موږ هر یو په خپل ځای باندې اندېښنې لرو. زه چې کله هر سهار راځم، یعنی زما په روحیه باندې که زه وغواړم تو نه وغواړم یا ونه غواړم، په ما باندې بد اغېزه کوي. تر څنګ دا چې په افغاني ټولنه کې مثلا په مجموع کې په خبریالانو وغږېږو، بیا په تېره سنجونو ته رسو، نو دا ډېره ستونزمنه ده چې په افغاني ټولنه کې، په سنتي ټولنه کې، ته یوې رسنۍ سره کار وکړې یا ته په تلویزیون کې کار وکړې، کله چې ته دا هغه هر څه دغه ټولې ستونزې تېرې، بالاخره هغه کوم مسلک یا کومه برخه چې ستا خوښېږي، راځي پر تلویزیون کې یا په رادیو کې د ویاند دې په توګه ته کار پیلې، داسې پېښې چې کېږي، نو یو خدای ده چې موږ خپل کار اغېزمن کېږو. یعنی په کوم شکل به چې خپل کار مختلف شو، هغه نه شو کولی، هغه څه مختلف شو، ځکه چې یو تر څو ویرم په ځای کې. او تر څنګ دا چې د کورنیو لپاره د دې زغمل ډېر زیات سخت دي، چې مثلا ملالۍ زموږ لپاره یو ښه مثال و. زما کورنۍ اوس دا اندېښنه لري، زه چې هر سهار راځم هغوی ته دا اندېښنه ده، او بار بار وینا هم کوي چې دا ځای پرېږده، مثلا ته په میډیا کې یا په رسنیو کې نور کار مه کوه، ځکه چې ملالۍ یا داسې نور نجونې مثال راکوي، یا داسې نور خبرې اعلان مثال راکوي چې مثلا تل هغوی زیاته نه یغم تا غوندې یو خبریاله، هغې چې ووژله یا هغه شهیده کړه تا هم نه پرېږدي. نو دغه طبعا د نجونو په راتګ باندې رسنیو ته هم ډېره بد اغېزه کوي، او بالاخره هغه خبریالان چې باید په کوم شکل باندې خپل کار مختوي شي، هغه چې هم نه شي کولی.
ډیره زیاته مننه هاشمی صاحب. تاسو ته راځو، تاسو د افغانستان د خبریالانو د دفاع د کمیټې مسؤل یی، هغه کمیټه چې د خبریالانو د دفاع خوندیتوب په برخه کې هڅې کوي، تاسو ته دا پیخی د دغه سیو لیدلوري نه او د پزنګړې توګه د خپل بنسټ او سازمان لیدلوري نه څه ډول ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اوریدونکو ته شمله نیازی خور ته خپل نیک ویلې پرځونه وړاندې کوم. ول تیرو دوه درې وکلونو نه را پدې خوا چې کلا په خصوصا په شرقي ولایتونو کې د داعش پدیده را پیدا شو، داعش لاکونه را پیدا شول، په ځانګړې توګه باندې زمونږ د ختیځ جون ژورنالستان او په مجموع کې د ټول افغانستان ژورنالستان د یو لړ سختو رواني فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ ډېرې اغېزمنې دي، هغوی تر تکلیف لاندې دي. تاسو باور وکوئ چې زه کله د ننګرهار ملګرو ته، لغمان ملګرو یا کونړ ملګرو نه لیدنه کوم، اکثره ځان سره په دفترونو کې بیچارهګان د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره رسیګانې ساتلي، هغه رسۍ دوی بیچارهګان داسې فکر کوي چې که خدای نخواسته داسې کومه حمله یا برید پرې باندې کېږي په دوی باندې، نو دوی به په هغه رسۍ ځان نظړوي او ځان برآورځوي. دغه ډول د هلمند او جنوب غرب زون او کندهار زون، پکتیا زون، ټول ژورنالستان د سخت رواني فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ تر تهدید لاندې دي، دوی تر تهدید لاندې دي. تاسو به باور وکوئ چې سره له دې چې زه په کابل کې اوسېږم، له هغې ورځې نه چې زه هلمند نه راغلی یم کابل ته، او یو څه ګواښونه د غونډې نه وروسته څلور ورځې نه را پدې خوا، زما مېرمن د شپې خوب نه لري، ساره پورې ماته ناست دی، او ما زه او رقم روحي فشار لاندې داسې راغلی چې په خوب کې ویره را سره دي، ویر احساس را سره دي. په ځانګړې توګه هغه ژورنالستان چې هغوی په جګړې په کرښو کې دي، هغوی راپور ورکوي، د هغوی کورنۍ په مرده ده، دوی یوازې هغه ژوندي کالبوتونه دي چې ګرځېږي، په رواني او فکري لحاظ باندې دوی تر سخت فشار لاندې دي.
مننه هاشمي صاحب. شملی تاسو راته دا وایي چې ځینې خلک وایي چې خبریالان هم د ټولنې د نورو خلکو په څیر باندې له روانو نامنیو اغېزمن دي. دوی وایي چې لکه په ټولنه کې چې نور وګړي له نامنیو پیښو سره مخ دي، دغسې خبریالان هم مخ دي. ولې د خبریال په پیښو خطرونو دومره بحث کیږي؟ د یوې خبریالې په توګه تاسو څه نظر لرئ په دې باندې؟ ولې خبریال مهم دی د یوې ټولنې لپاره؟
ډیر مننه. یو خو عام خلک چې فردي کار کوي هغه د ځان لپاره کار کوي، یو خبریال دی او ټولنې لپاره کار کوي، یعنی که رسنۍ وغواړي خپل دا یو اصطلاح هم ده چې میډیا یا رسنۍ څلورمه قوه ده په یو ټولنه کې، یعنی کولی شي یو ټولنه په مثبت لارې باندې هم ولېږي او منفي لارې ته هم راکش کولی شي. دغه ته مسؤلیتونه نسبت د عامو خلکو نه د خبریالانو څو چنده زیات دي. مثلا چې زه چې په رسنیو کې کار کوم، زما خور چې په رسنیو کې کار نه کوي، هغه یو زده کړیاله ده یا هغه یو بل ځای کې کار کوي، تر هغې نه زما مسؤلیت څو چنده ده، ځکه چې زه هر یوه خبره چې په تلویزیون کې کوم د دې هر یوې مسؤوله زه یم چې په کوم اساس خبره کوم او څنګه یې باید وکړم او څنګه د خلکو ذهنیتونو ته یو خبر داسې ورسوم چې خدای مکړه هغوی هغه خپله لاره ورکه نه کړي. نو دلته مسؤلیتونو خبره ډېره زیاته جدیده چې نسبت عامو خلکو ته زموږ مسؤلیت څو چنده ډېر ده، او سره دې چې همدغه دلیل هم کېدلی شي چې خبریالان دومره تر ګواښ لاندې دي، یعنی پنجونو کې دا موضوع راواخلو، ځکه فوکس یعنی خبره ډېره پنجونو باندې کوم چې د نجلۍ خبریالې وژل کېدل دا د زغم نه ډېره پورته خبر ده، که هغه د کورنۍ لپاره وي که هغه د ټولنې لپاره وي، ځکه چې په سختۍ سره کار کېږي راځي ټولنې ته، مثلا هغه اعتبار باور هم پرې ډېر زیات سخت کېږي. که یو رسنۍ کې همکار وکړي هغه خونه چې یو سړي ته یو الک خبریال ته ورکول کېږي هغه نجلۍ ته نه ورکول کېږي، تل د یو عادي کارمندې په توګه په یو رسنۍ کې پاتې کېږي. یعنی دغه ټول مسائل مسؤلیتونه دي، تر څنګ مثلا صلاحیت نه ورکول، دغه ټول هغه شیان چې یعنی خصوصا په خبریالانو کې یو جلی خبریال ور سره لاس او ګریوانی دومره ستونزو سره سره بیا هم دوی ته دوام ورکوي
مننه را سره پلان کې اوسئ. نورو پوښتنو ته هم راځو. اوس د څو اورېدونکو نه موږ په بېلابېلو ولایتونو کې پوښتلي دي، همدا پوښتنه هم تنه کړې ده چې دوی څه فکر کوي چې ولې ژورنالستان مهم دي، ولې د بریدونو سره مخ دي، دا دوی څرګندونه اورو.
منوم جناغا سلید په خطیز ولایتونو کې د کډید رادیو خبريال په دې روسي کې د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې د رسنیو کارکونکو په نخکې کې په دغه یوازې 13 یونیم میاش کې تقریبا دغه دریم خبريال دی د رسنیو کارکونکو چې وژل کیږي. زمونږ هم له حکومت او هم له خپل وړخونو غوښتنه ده چې خبريالان خپل هدف وګرځي او دوی د لطف اند خبريالان ژوند په پام وکړي، ځکه دوی د غرض خلک دی او د هیڅ اپریټر نه دی. دوی دند یوازې د خبرونو رسول دی او د خو رسول دي تر چارواکو تر خلکو. زموږ غوښتنه دغه ده چې باید خبر اعلان نو د ژوند خوندیتوب ته باید پوره پوره پام ورنه وشي.
خبریال دولس جبه ده، کله چې دولس جبه ګونګ شي نو بیا به هغه خپل احساسات د ول سرګن کا. همدا خبریال ده چې د هغه احساسات او خبر دی، د هغه ستونزې مناکسوي تر چارواکو یې رسوي، چارواکي د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي یا د ستونزو د حل ژمنه کوي. همدا خبریال دی چې په ډیرو سختو شرایطو کې د خپل مقدس سپیڅلې وظیفې لپاره د جنگ په لمړۍ کرښې ته ځي. همدا خبریال دی چې د مافیا سره غاړه غړي دی. دا خبریال دی چې د جګړې ټول ښکیل اړخونه د دوی په وړاندې یو ډول داسې فکر لري چې ګواکې خبریال زموږ هغه کمزورتیاوې را په ګوته کوي، زموږ له کمزورتیاو نه پرده پورته کوي.
نوم مې احسان صدت دی، د خوست اوسیدونکی یم. خبریال او رسنۍ په عموم کې د ولس سترګې او غوږونه دي، بغیر د خبریال نه ټولنه نیمګړې ده. یوه ډیره مهمه ستونزه وي، خبریال ریپورټ ورکوي، هغه د چارواکي هغې ته متوجه کوي. په لنډ وخت کې موږ ډېرې ستونزې لیدلې دي چې د یوه راپور په اساس هغه ستونزه حل شوې وي. دا چې د بیان ازادي په وروستیو کلونو کې زموږ یوه غټه لاسته راوړنه وه، دښمن غواړي چې دغه لاسته راوړنه د خبریالانو په وژل کېدو سره تر سوال لاندې راولي. په عموم کې که موږ خبریالان له لاسه ورکوو، دا د رسنیو په نشراتو باندې لوی اغیز خیندي. که چیرې کې رسنۍ نه وي، د دوا د حکومت د کړنو یا په عموم کې د هیواد له حالاتو به موږ نه خبره پاتې شو، چې دا د ټولنې لپاره یو لوی سرخوږی او سردرد جوړوي.
سمیع الله حکمل یم، د روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ اوسیدونکی. د خبریالانو ژوند ډیر مهم دی او د خبریالانو د ټولنې سترګې ګڼل کېږي او د دوی پرته دا ټولنه ړنده ښکاري. د وسلوالو طالبانو، افغانستان اسلامي جمهوري دولت چارواکو او همدارنګه نورو ډلو مو غوښتنه ده تر څو د خبریالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي او د دوی د خوندیتابه لپاره اړین څه ترسره کړي. خبریال د ټولنې یو بې پرې او بې ګناه اشخاص دي چې باید ژوند او خوندیتوب ته پاملرنه زیاته سي. او د خبریالانو ورونه مې غوښتنه دا ده چې په دغسې سختو شرایطو کې ستاسو دندې ته تګ د هغوی پر مخ درنه څپېړه ده چې غواړي د افغانستان د بیان ازادي تر سوال لاندې راولي او د افغانانو غږ خاموش کړي.
مننه د څو اوریدونکو پیغامونه او غږونه و چې موږ ترې پوښتلي وو او خپل نظرونه یې راسره په ټولنه کې د خبریالانو د رول او د دوی د خوندیتوب په اړه شریک کړي وو. هاشمي صاحب، مخکې شمله نیازی په ځانګړي توګه د خزینه خبریالانو په ستونزو وغږېده. موږ په ننګرهار کې تازه د یوې خزینه خبریالۍ د قتل شاهدان وو. د تاسو راته لنډ وایي چې ولې په خبرنگارانو بریدونه کیږي، په ځانګړي توګه په خزینه خبریالانو؟ د تاسو فکر باندې علت به څه؟
ځان سره مثلا په دې وروستیو کې د ژورنالستانو په وړاندې باندې بریدونه چې دي، دا داسې دي چې سکیل غواړي د خپلو ناکامیو، د خپلو بدنامیو نه د عامه ذهنیتونو اړولو په خاطر باندې ژورنالستان ته نښه کوي، خبریالان ته نښه کوي، تر څو عامه ذهنیتونه د دوی په شهیدانولو باندې یا د دوی په ټپي کونه باندې هغې باندې مصروف شي، بوخ شي او هغه اصلي جرایمونه مخه واوري. یوه دا علت ده. دویم علت یې دا ده چې هغه څوک چې هغوی په اداري فساد کې لاس لري، په غلا کې، چور کې، چپاول کې لاس لري، ژورنالستان په تحقیقي ګزارشونو کې د هغوی غلاوې او د هغوی تخلف او سرغړونې چې دي هغه برتېره کوي، د هغوی په وړاندې دا ګواښ ده. دریامه مافیایی کړی دي، زورواکي دي، هغوی هم ورته ګواښ ده. او په څلورمه کټګوري کې بیا دغه د دولت وسلوال مخالفین دي. که طالبان څومره هم وایي چې موږ ژورنالستانو په وژنه کې لاس نه لرو، تاسو فکر وکړئ که په یو امن فضا کې لس تنه وسلوال هوایي ډزې وکړي او په دغه لس هوایي ډزو کې یو خبریال ولګېږي او بیا هغه لس واړه وسلوال ووایي چې ما په ډز نه ده لګېدلی، دا بل چا ډز کړی دی. نو که چېرته حالات د دوی په ډزو یا د دوی په جنګ باندې نامنه کېږي، تا باندې مسؤلیت هم دوی ته راجي کېږي. متاسفانه چې په دغه وروستیو کې د ټول اړخونه موږ هېڅ اړخ ته براعت نه ورکوو. د معاشیت فرهنګ په دې ملک کې د یو ژورنالیست قاتل نه اعدام شه، نه علني محکمه شه. همدا وجه ده چې قاتلین او مجرمین چې دي هغوی سرې سترګې ګرځېږي او دغه پېښې.
مننه هاشمي صاحب، بیرته درته راځو. شمله نیازی، تاسو نه غواړو چې تاسو راته دا ووایي چې د ژورنالستانو په وړاندې چې تر اوسه پورې کوم جرمونه او جنایات شوي دي، حکومت وخت په وخت ځینو اقداماتو خبره کړې ده، تاسو فکر باندې د عاملینو د نیولو په برخه کې یا د ژورنالستانو د خوندیتوب په برخه کې دغه اقدامات د تاسو فکر، تاسو ته څومره راضي یا فکر کوئ چې څومره مؤثر دي؟
ډیره مننه. زه فکر کوم که دا اقدامات په رښتینې ډول شوی، شاید په دې اخر وختونو کې موږ دومره خبریالانو د وژل کېدلو شاهدان به نه و. نن به همدا موضوع نه یادوله. طبعا دا د حکومت ناغېړي ده چې دوی په دې برخه کې کړې ده. فقط یوازې دا چې د عامو خلکو غوندې یا غندې یا تاییدې یا خبر ورکړي چې دومره که دا خبریال دلته ووژل شو یا دا تر تهدید لاندې ده. که احیانا د هاشمي صاحب په خبره باندې که چېرته د دوی قاتلینو ته یا هغه کسان چې دا جنایت ترسره کوي دوی ته سزا ورکړل شوې وای، هېڅکله به بیا دغه موضوعات نه و تکرار شوي. ورځ تر بلې پورې وضعیت، امنیتي وضعیت خرابېږي او بالاخره عام خلک چې مثلا یو ډېر غریب کس چې د ورځې هغه ورځ مزدوري کوي، په لاره تېرېږي، هغه په امن کې نه ده. څه به یو خبریال په امن کې چې هغه غواړي د یعنی هغه حقایق خلکو ته وښیي، د عامو خلکو او د حکومت ترمنځ یو ارتباطي پل غوندې حداقل غواړي هغه ستونزې حل کړي، یا مثلا هغه د خلکو غږ د حکومت پورې، حکومت چې کوم مراسم نیسي، کوم شیان مثلا کوم پروګرامونه چې کېږي، دا همدغه رسنۍ دي، همدغه خبریالان دي چې عامو خلکو ته یې رسوي. نو که چېرته حکومت کوم اقدام کړی وي یا د خبریالانو قاتلین په سزا باندې ولی وای من به دې شهیدان نو د غویره به من سره نه و د غاندېښنه به من سره نه و حداقل کدا تیرم شو دې نوروز تم دې یو اقدام وکي من بل چارا مشوزه کې هر ورځ په تار سهار ورځ په ویره ده د خپل دې دغه صحنه شاهد یم چې زمون په دفتر باندې بریټو سوزالته موجود لاغي نوروز ته سو شو کله چې کوم اقدام شوی وای موږ به یعنی دوه ځلې دا بریچ شوی دا یو ځلې چې وشو بل ځلې خو حداقل به د مخنیوي شوی وای دا کار هم مناسب سو ځلې دي مختلف رسنیو خبريالانو په موټرو باندې بریډونه وسله
مانه
خبريال چې لکور تر دفتر دې پستون باندې تا راتک کی
مانه هاشمی صاحب تاسو دې شملنی ازي سرګندونه واوریدلې دې تاسو فکر باندې که حالات هم دغه سي رواني چې په خبريالانو باندې پر لپسې بریډونه کیږي غالبا اغلی نیازی په شمشاد تلویزیون باندې دی وی ډلیز عملی یادونه وکړه یعنی دا پیخې دی وسنۍ میاشتونه دی بلکې وی وګدي مدیر رئیس را روان دی خو په ورسته کې زیاتی شوې دی او په ځنګړې توګه دی خبري اعلان په وړاندې هدفي بریدونه زور اخسته دی بیان ازادي افغان حکومت خپل یو مهمه لاستراوړنه غني نه وازی دا چې افغان حکومت بلکې د افغانستان لپاره یو لاستراوړنه یو بریا ګڼل کیږي خبریدونه حملی او د خبریالانو په وړاندې زور زیاته په همدې شکل دوام وکړي په رسنیو او په افغانستان کې دغه د بیان پر ازادۍ به اغیزې کوي
ان سر مسرم زه خو اول دغه د بیان ازادي د افغانستان د دولت لاسته راوړنه نه بلم دا د افغانستان د ژورنالیستانو د قربانۍ او د غوی د پاک وینو نتیجه ده چې غوی په دغه لار کې وینې توی کړې دي په تیر دوه لسیزو کې موږ سلو پورې شهیدان ژورنالیستان ورکړي دي تاسو باور وکړئ په مشترکه کمیټه کې چې د ولسمشر د دویم دویم رسیال سرور دانی سره موږ په مشترکه کمیټه کې کوم موضوعاتو باندې کار کړی ده موږ له اوس سوه نه ډېر د تخلف او یا د سرغلونې کیسونه درلودل دولت په لوی لاس باندې دغه کیسونه په روغه جوړه او په مصالحه او په مخالفینو په ملامتولو دغه کیسونه تر اویاو پورې راټیټ کړل یا پر سلو پورې راټیټ کول په دغه سلو پیښو کې هم تر اوسه پورې دولت نه ده توانېدلی چې قاتل ونیول شي او یا قاتل ته سزا ورکړي نو دا د دې لاسته راوړنه نه ده زما په ګمان باندې که دغه پیښې همداسې زیاتېږي خصوصا د ښځینه خبریالانو په وړاندې چې طبعاً دا ولس افغانان د ښځې پړونې ته درنښت لري د خور پړونې او ټکري ته احترام لري دوی چې د حملې قصدن په ښځینه ژورنالیستانو کې وجه همدا ده چې عامه ذهنیتونه د دولت په خلاف باندې او د امن په خلاف باندې راوپارېږي او متاسفانه چې په اطرافي ولایاتو کې یا په زنونو کې زمونږ ښځینه ژورنالیستانو د نش په حساب باندې دي دغه حالات همداسې جریان پیدا شي خدای مکړه د بیان د ازادۍ او د آزاد ژورنالیزم کمپله افغانستان کې په ټولېدو ده افغانستان بیا یو ځل یې منوک توایفي او جنګ سالاري او تنظیم سالاري طرف ته روان ده بیا به هیڅوک نه وي چې د چا په غلا باندې د چا په فساد باندې د چا په قتل باندې راپور جوړ کړي د هغوی غږ نړیوالو ته د مظلومو خلکو غږ ورسوي او د دوی په جنایتونو لپاردي راټولې چې بدبختانه چې حالات همدغې ته روان دي ژورنالیستان همدا اوس په ټول افغانستان کې داسې دي لکه په یو کلا کې چې بندیانې ساري ژورنالیستان چې کله له کوره نه شي وتی خپل پلارني کلي ته نه شي تللی بازار کې نه شي ګرځېدلی ډاکټر ته نه شي تللی همدا اوس ژورنالیستان په یوازې ژوندي دي کالبوتونه ژوندي دي نور روحن وژل شوي دي ژورنالیستان اوس په مړو حساب دي
مننه بیا به هم تاسو ته راځو ښاغلی هاشمي شملنی ازی هاشمي صاحب په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړله په افغانستان کې د خزینه ژورنالیستانو لپاره شرایط تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د نارینه او ژورنالیستانو په مقایسه نور هم ستونزمن دي اجتماعي حساسیتونه هم شته دی ټولنیز حساسیتونه هم شته دی د ښځو د کار کولو په وړاندې په راډیو او ټلویزیون کې د څرګندېدو په وړاندې او همدارنګه هغه د خبریالۍ کوم بوج یا په اصطلاح کوم کار چې دی هغه هم په ورباندې دی تاسو له خزینه همکارانو سره په نورو خبریالانو سره خبرې کړې دي فکر کوي چې هغوی د نارینه وو په پرتله زیاتې اندېښمنې دي د خپل خوندیتوب په اړه او د هغوی په کار باندې وروستیو پیښو ډېر اغېز کړی
ډېره مننه ښکاره خبر ده کوم ستونزې چې تاسو ورته یادونه اشاره وکړله چې کلتوري ستونزه زمونږ د ښځینه او خبریالانو په وړاندې ډېره زیاته ده طبعا کله چې مثلا په دغه ټولنه کې یو خبریاله راوزی مثلا یو جلی راوزی د خبریالې په لور باندې یا د یو ویانې په توګه پاتې شي، دا د هغه قوم او قبیله او د دې خلکو لپاره د زغم څخه لري خبر ده. هغه څو چې زور سره مخ شوی ما حتی بعضي کسانو زما په اړه ویلي دي چې خبرونه یې کتلې ده، زما ویلي دي چې دا د کار کوي، دا خو یو ښه کار نه ده چې دا تلویزیون کې کار کوي، حداقل دا د درنیازۍ تخلص له خپل ځانه لري کړي، ځکه چې موږ امنیازي یو باید موږ په یاد نشو. نو دوم تر دغه حده پورې تنگ نظری دی نجونو خبریالانو په وړاندې باندې موجوده ده. نو خامخا چې د الکانو څخه د دې اندېښنې هم ډېرې دي، هغه فرصتونه هم ورته دومره نه برابرېږي. سناسه چې مثلا زه په ښار کې اوسېږم، زه په کابل کې اوسېږم، یو رسنۍ سره کار کوم، زه چې دومره اندېښنه لرم، یو انجلۍ چې په غزنی کې یا همدارنګه په یو بل ولایت کې په چادري کې خبریالي کوي، نو هغه به څه رقم اندېښنه کوي، د هغې رواني حالت به کوم حال ته تللی چې هغه په چادري کې خبریالي کوي، یعنې په دومره ستونزمن وضعیت کې هغې نه وروسته هم راځي په هغه ولایت کې یو دلی وژل کېږي، یو خبریاله دلی وژل کېږي. نو طبعا دا د نجونو خبریالانو په ژوند باندې یا په دې په دا مسلک باندې ډېره بد اغېزه کوي، دوی ورځ تر بلې شاته ځي. مثلا په دې څو اخرو کلونو کې موږ ګورو چې ډېر شمېر نجونې په رسنیو کې کار کوي، کله چې دغه پېښې ډېرې کې کورنۍ دا پېښې ویني، خپل نجونې دا پېښې ویني، دغه د نجونو شتون په رسنیو کې دا مخ په کمېدو راځي. همدا اوس تاسو فکر وکړئ، موږ که د پښتنو خبریالانو یا د پښتني ویاندیانو نجونو په اړه وغواړو، یو نجلۍ پیدا کړو ډېره په ستونزمنو شرایطو باندې چې هغه تعلیم یافته یا هغې لیسانس کړی یا ماسټري کړي، دا ډېره ستونزمنه ده. نو څه پوښتنه چې دغسې مسایل رامنځته کېږي، دغسې اندېښنې، دغسې چاودنې بریدونه کېږي، نو خامخا نسبت هلکانو ته د نجونو هغه اندېښنې لا پسې زیاتېږي.
خغله هاشمی مننه شملی نیازینا. خغله هاشمی تاسو راته لند داسې وایي چې څه کېدلی شي د خبریالانو د مسؤلیت په خاطر باندې؟
د ژورنالیستانو د مسؤلیت په خاطر باندې هم صاحب د افغانستان نافذه قوانین واضح دي. هغوی وایي چې ژورنالیزم او د رسنیزو ادارو او د ژورنالیستانو سپورت ملاتړ، د هغوی پیشرفت، د هغوی پرمختګ، مسلکي لوړتیا لړول، دا د دولت مکلفیت ده، د دولت وظیفه ده، دولت باید دا وکړي. متاسفانه چې دولت تر اوسه پورې نه یوازې دا چې د دوی د مسلکي لوړتیا لپاره هیڅ نه دي کړي، بلکې د دوی د فزیکي امنیت لپاره دولت ګام نه دی اخیستی. تاسو وګورئ، یو وکیل ته، یو 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 دولتي مامور ته، یو لسوال ته، حتی زه دغه هلمند ته چې لاړلم د اتحادي صاحب کورنۍ ته، تاسو باور وکړئ د پوستي قومندان یو عادي د وکیل زوی لس کسه شل کسه باډیګردان له ځان سره ګرځوي، زری موټرې ګرځوي، د پولیسو رینجرې ګرځوي. ولې دولت تر اوسه پورې په دې نه ده توانېدلې چې یوازې په کابل کې د رسنیزو دفترونو لپاره اقلن دوی هغه ساتونکي ورکړي، پوستي ورکړي ورته، یا په ولایت کې ورته ورکړي د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره څه کار وشي، او عملاً د دوی هغه قاتلین مجازات شي، اعدام شي، سزا ورکړل شي، علني محکمه شي، نو د نورو لپاره به عبرت هم وګرځېږي او ژورنالیستان به خوندي شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د هاشمی صاحب څرګندونې مو واورېدلې. شمله نیازۍ، تاسو راته ووایئ چې د تاسو فکر باندې څه کېدلی شي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې اقدامات وشي؟
او ډیره مننه. لومړی خدای چې دولت باید هر یوې رسنۍ له رهبری غړو سره یعنی یو هماهنګي ولري، د هغوی امنیت د ساتنې لپاره. ډیری رسنۍ موږ داسې هم لیدلې دي چې یوازې له یو خبریال نه کار اخلي، کله چې په سخته باور باندې راشي هېڅکله د هغه په درد باندې نه خوري، یعنی فقط کار، او کله چې ووژل سو خلاص د هغه قصه ورانه ده. نو حداقل باید د رهبرۍ سره کښېني، هغوی هغه کوم حقونه یا کوم مسایل چې د خبریالانو په تړاو باندې ډېر زیات مهم دي، هغه مطرح کړي، د هغې لپاره حل لارې پیدا کړي. او تر ټولو مهمه دا چې څنګه هاشمي صاحب ورته اشاره وکړه، حداقل د یو خبریال قاتلین هم که په علني ډول باندې په جزا باندې ورسېږي یا اعدام شي یا داسې نور، زه فکر کوم دا مسایل به ډېر زیات راکم شي، او نسبتا خبریالان به په ډاډه زړه سره وکولی شي خپل کار مخته وي.
ډیره زیاته مننه کو ل شملا نیازینه د شمشاد تلویزیون خبریاله ویاند او همدارنګ د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټي د مشر خغلی موید هاشمی څخه چې زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ. کورودانه درته وایو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب په هیله دا بحث په همدې ځای پای ته رسو. په څو شیبو کې زموږ همکار زرغونه منګل درسره